آزادی رادیو اوری قدر من اوریدونکو د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت مخالفه نرگس سادات لبنده خوشی شوی سرچینو آزادی رادیو تویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړی او فعال نرگس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد اعتراضونو له کبله نیول شوی و نن په ضمانت را خوشی شوه خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات دوه میاشتې په بند کې وه. ځینو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 18 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 18 ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزای وایي په مړو کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې د پخوانه یو دی ډول حمله پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې. او روسیا او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشی شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین یو 36 تنه اسیران خوشی کړي او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د رماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت ټپونه لري او ناروغه دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. خوباوري چې د ښځو د حقونو فعال نرگس سادات او د پوهنتون استاد زکریا اصولي د طالبانو له بنده خوشی شوي. د یو نوي راپور له مخې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لزرو په شاوخوا کې بندیان لرو، ستغه نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دینی مدرسو غوښتي دي چې د فراغت جالي سندونه د خلکو ته نه ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بیلاروس واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د خپرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې به د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه بحثونه واورئ.
دا خپل د داعش یو تاکتیک دی، کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي، په هغه وخت کې غواړي چې خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه د طالبانو د حکومت مخالفه فعال نرګس سادات لبنده خوشی شوی په عین حال کې یو شمیر رسنیو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړی دي. خو د زده کړو د فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی او د نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي خوشی کېدو کوم خبر نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
یوی با خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو مېرمنو غورزنګړي د طالبانو لولوري د افغان جنو مېرمنو په کار او زکرو د محدودیت سخت مخالفه و وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شوي دوو مېرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غلي سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
خغل شاین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د غل کورنۍ لرم دا دي چې د خغل شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند پاړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوي راپور کې افغانستان څلرم هیواد بللای چې زیات جرمونه پکې کېږي. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې. خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل وړاندې کوي.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي حقوقي دي په دعوو او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي که د دې جرمي اړخ ولري. نو په څلور دسو ولایتو باندې دا نیمای د دې پنځه زره شاوخوا کېږي تقسیم کو د جرمونو کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه محاسبه سم نه ده موږ ته دقیق نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت وایاند شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شله منیټه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبد النافی ټکور رسنیو ته وویل په 1300 لومړی کال کې 14015 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 15 سلنه تریاک تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه بنیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. بلغاری بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځوړو لپاره هڅه کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخسته وایي. اوس مال د افغانستان نفوس نږدې 2.5 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوس ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2043 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امریکایي سناتور لینسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی او ویلي دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په امریکا کې د سپتمبر د 11مې په څیر بلې پیښې ته لاره اورولی شي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وتلو او له هغه د وروسته ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې. یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهوری غوښتونکو سناتور لیندسی ګراهام په امریکا کې د تروسی حمله د احتمال په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو سره یوې بلې د دسمبر 11مې ته تخم کرلی دی. ښاغلی ګراهام د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولی شي په راتلونکي کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یو تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you they're
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ طرحه ګرنشته دوی درواغ وایي. یو وژن کې کاکټل یعنی یو ډول څاګ دی د جوړیدو په حال کې دی. له افغانستان څخه راپورته کې دونکې طرحه غری دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کومو ګجر تر شر سیاست بدل نکړو د سپتمبر یو بل یو لسمه پر لار ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر دی یو لسمی یو بل تخمو کار.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11مې نیټې تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. لږ وروسته امریکا او متحدینو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ترامپ اداره په دې وتلو کې او لږ وروسته د ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې وه. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایدن ادارې هر غڅه چې کولای شوی ترسره کړل او ستونزې د دوه په تړون کې یاد کړی چې د پخواني ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوی او ویلي دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2020 کال د اګست په 10مه نیټه بشپړه شوه د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سختې نیوکې سره مخ شوې. د تخلیدي عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي پوځیان او 120 افغانان ووژل شول. خو یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بانلری. د سیاسي چارو پوه خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اظهار لینسی ګراهام نسبت به خطر
د لینسی ګراهام د څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډیر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوه د حقوقي لمخې واکته رسیدلی. زه فکر نه کوم چې هغه احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده برای آمدن طالبا، حضورشان قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت در طالبان رو راتگ روز زیاد شوی، هوای حضور او شبکی پیاولی شوی، در افغانستان کتول خبر که فعالیت لری، خود داعش یقینا در امریکا لپاره نه، بلکه در افغانستان خلکو تا گواخته، او خواهی تریوه در گواندیو هیوادونو لپاره گواخوی، نه امریکا تا.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لدی وړاندې ویلی و چې دوی د دوه د هوکړې امریکا ولو تشمن دي او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلی دي چې هیڅ او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قومندانې سنتکام جنرال مایکل کوریلا تېرې اونۍ په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی او ویې ویل احتمال شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
په میدان وردګو کې د درې لکه ډالرو په ارزښت د یوې پروژې د رغونې چارې پیل شوې. په میدان وردګو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کوي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سی و چې پکې کې د دغه ولایت د ځای طالب مشرانو ترڅنګ د خړو د نړیوال پروګرام مسولینو هم ګډون کړی و. د دغه ولایت د سنجیزی او زی رئیس مولوی عبدالسمد حلیم ویل چې په یاد سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په مخه د 950 متر په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سی چور سره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د شپږ میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابر سي.
دا پروژه تقریبا نیم سوا متر اوږدوالي باندې یو دیوال ده او د ذکر شوی موسیل خوا څخه د درې لکو ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوی ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي او لدینا علاوه په صلحا او جره بندکه د خلکو به دی استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یادو مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبرې وکړې او ویل چې په راتلونکو کې به د دغه ولایت په ډیرو هغه سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټک سي چې په خوا د جګړو لامل د بیا رغونې څخه محروم و.
کله به انشاء الله ولز او لصالح توجه کیږي چې په وخت کې شلو کولو کې شغل تب کې جنگونه او په وخت کې کارونه نه دی کې سوي او سکه به خامخ انشاء الله ولز تمر مشکلات یستونې دي خلک ټول به انشاء الله هواري.
د یادې سیمې اوسیدونکو هم د دې پروژو په پلي کېدو خوشي څرګنده کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه هم وکړه.
ځکه دې موږ خراب شو کې ځکه کې تللی ده زراعت هم ځکه او بار دې موږ نه تیریږي نور کلته ورته دغه به توجه وشي او بل دا چې د تخموت او اصلاح شوی کیمیاوي کور دوه شانت ډیر ضرورت لري.
غوښتنه مو له مسول چروکس خلغه چې د هغه د غسل دروته لپاره چې ډبونه جوړ کړي.
دا یادونه وارد چې لدی وړاندې هم د کرنی او خړو نړیوال پروګرام لخوا د غولایت په چاکول سوالی کې د څه باندې 11 میلیون افغانۍ پارزښت ورته پروژه پرانستل شوی و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالبه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړه. جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه پوځي تمرینونه او دی وی گاډی ډلې رامنځته کولو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیه د خپل خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه د هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسیې ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګاډي ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دامګړې زرګونه روسیې ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر تر کومه چې اړتیاوي د دغه پوجانو پروزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې لیارغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24مې پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسي دفاع وزیر داسې وخت خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونو زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تیر یوه شپه ورځ کې د روسي پوځیانو لګ تر لګه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان، اویدیبکا او دونیتسک او زی په مارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یولس کلنې نجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پیکر کوي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندیم محمد ندیم د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته جعلي سندونه جوړ نه کړي. د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې بایس شوی چې د مدرسو د جعلي سندونو جوړولو بازار ګرم شي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر پرون له دینی عالمانو سره په ناسته کې د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي هغه کسان چې وړتیا نه لري جعلي اسناد دینه ورکوي. نوموړي همدا شان ویلي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې جعلي اسناد جوړوي. په تیر جمهوري حکومت کې د لوړ زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي پخوا هم په پاکستان کې د پوهنتونونو جعلي اسناد جوړېدل، خو دا چې اوس طالبانو حکومت د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکوي له همدې امله د مدرسو د جعلي اسنادونو بازار ګرم شوی.
پاکستان کې په سلګونه غیر رسمي مدرسې دي او دوی دغه ډیپلومونه خرڅوي. افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستل ډېر ارزښت ورکوي، نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار ګرم شوی دی.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد جانداد جهانی په افغانستان کې د مدرسو د جعلي سندونو د ډیروالي لامل د طالبانو حکومت لخوا د اسنادو د تبادلې هغه وضع شوی قانون بولي چې د مدرسو اسناد د لیسانس معادل کوي. ښاغلی جهانی وایي له همدې امله ډېر کسان اوس هڅه کوي چې د مدرسو جعلي اسناد جوړ تایید او د موقف څښتنان شي، خو د نوموړي په وینا دا کړنه هم په نړیواله سطح د افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي او هم په زده کړو د ځوانانو باور کموي.
یو خپلوي لاس باندې د موږ او تاسې د تحصیلاتو او د پوهنتونونو سندونه او د هغو هغه علمي اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي، او له بلې خوا خپل زده کوونکي استادان او ټول هغه خلک چې په علمي برخه کې فعالیت او هڅه کوي هغه به انګیزه کیږي، ځکه هغه به دې باندې پیږي ځکه هر څومره مهارتونه زده کړم، ځکه هر څومره په خپل مسلک کې ځان ورسوم سبا ورځ د ماوجي باندې کېدلای شي له اګوړې یا له کوچلاغ نه یو څوک د یو جالي مدرسې سند راوړي او هغه په لیسانس یا ماسټري باندې به تعویض شي او بالاخره به هغه امتیازات لري کوم چې ما باید لرلای خو در حال کې نه لرم.
ښاغلی جهانی وایي د مدرسو د جعلي اسنادو د مخنیوي لپاره باید د تحصیلي اسنادو د تبادلې په قانون بیا کتنه وشي او د سندونو په ارزونې کې د مصلحت څخه کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر داسې مهال مدرسو ته د جعلي سندونو د نه جوړولو سپارښتنه کوي چې نوموړي خپله څه موده مخکې په هرات پوهنتون کې یوې ناستې ته وویل له هغو کسانو سره دې د تحصیلي سندونو د ارزونې په وخت کې سختي نه کیږي چې په شل کلنه جګړه کې یې برخه اخیستې، او د نوموړي په وینا څومره چې یو طالب ډېر ماینونه چاودلي وي په امتحان کې دې په هماغه اندازه امتیاز ورکړل شي. که څه هم هماغه مهال د نوموړي په دې خبرو ډېر غبرګونونه وښودل شول، خو له دې سره هم د طالبانو حکومت د مدرسو د فارغانو د سوي د تثبیت ازموینې واخیستلې چې له بریالي کېدو وروسته د 12م ټولګي د فارغ او لیسانس معادل سندونه ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له غمخ کې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وای سکال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر او یا سلنه کم شوی. د دې ټولنې وایاند نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سکال دا شمیر 10,000 کسانو ته راټیټ شوی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل د یو ښوونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
دوای پلاری د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کمواله راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګه شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي په هنتون رئیس فاتح ګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
لکمون د انجونو له دغه کې د یو سمستر 13 میلیونه افغانۍ عاید او چې هغه فعلا زمونږ صفر تر اخو شوې ده. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوې ده. همدغه دلیل د هلکانو د کمرنګ کېدو اقتصادي وزه ده.
موړی وای دوی نګدي وسون جونې محصلین درلودري چې اوس مهالي د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګیدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سکال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال وزارت په کابل کې 15,000 تنه ماشینونو به سبتنام په خوښۍ دورونو چې سکال متاسفانه ځانته ورونو وزارت تنه سبتنام کړی دی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی. دا تعداد بخیر کمی ایمانه ده چې د تحصیل پر وړاندې انګېزه کم شوې ده.
خاغلی ناصری وویل چې په تیرو کلونو کې د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور پازموینه کې تر 15,000 محصولینو ګډون کاوه، خو سکل د شمیر 20,000 کسانو ته راټیټ شوه. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او سکل په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه پریکړه او پرخوځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپل پریکړه کې بدلون نه دی راوستي.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ لکلاګي سیمه څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه عدالت زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځند روغتیاي ټیمونه هم زموږ سیمه ته ناراضي. یوازې په هغه سیمه کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځند روغتیاي ټیمونه زموږ سیمه ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمه ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه هیمنګ له د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پریږدم، ځکه چې موږ بازارو کې نو خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به لوړ شوي دي. د امارت د مسؤلینو زموږ هیله ده چې نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایلس وله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پشکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401.
د شپې 9:13 شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې د ازادي راډیو د ځانګړو بحثونو پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت مخالفه فعاله نرګس سادات له بنده خوشی شوی. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړی نرګس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوې وه، نن په ضمانت راخوشی شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات 2 میاشتې په بند کې وه. ځینو کورنیو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمیر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپره شوه ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد پر اسمیت نه دی پیژندلی. د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزي ویلي دي په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې. او روسیا او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنګي اسیران خوشي شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین 106 تنه اسیران خوشي کړي او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران یې هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د ایرماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت ټپونه لري او ناروغ دي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیز او لویدیز کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیزو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشټې لسمی ازادي راډیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور پنهخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمېر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یو اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګې دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلې دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي ل خپل درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویان اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواو چې په جنگ کې افغانستان په جنگ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنگ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیر کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي، او بالاخره وکول شي داعش یو نو کنټرول کړی شي. هغه د اخانی شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخانی شبکې سپورت نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پې پرېښودی، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبری سره استماس ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله، هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي، کاهیانا په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله زخمیان کېدله، هغوی به بیرته ایله کېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش ته تلل. نو دا د 2012 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډېر دي، او هغوی واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقانی شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل هغه خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي، نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی، هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي، جنګ کوي، هغه وژل کیږي. مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي، د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي، هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغه عملاً په افغانستان کې په کابل کې پټنځاینه لري،
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل.
نو لوغي د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایي هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري، د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه په غړو توسط باندې مخته ځي، هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو لپاره او خپل شخصي اهدافو لپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا د لپاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسلوالې ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولای تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیل نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډیر مشکل سنون سب چې وو دی ویلی شي، چون په دا د 2014 اخیر نه تر اوسه پوری داعش په اړه باندې ډیر زیات څه د نفس راپورونه داعش په وایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع روسیا، چین، ایران، د هر هیواد خلاف، امریکا
د افغان دولت البته نو د هر
لیکن وس تاسو مخکې اشاره وکړه چې وس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره د پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر ایدیالوژیک نظر نیسئ؟ دی فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي، نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي، تر په سیمې وادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اقانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما دغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول، دومره نږدې حمله چې و هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا دی وران د اشتراک کار کوي. دریم په کندهار کې و بیا وروسته دا غره کم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړی شي سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل عملو او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي، داعش خال حملې کړي دي او اکثره غلچکۍ حملې دي، یو نیمه ډله ییزه حمله وي، لیکن د داعش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه راست چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې ده لري چې هلته دوی کسان وروسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندې شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې دا هر هیواد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی، موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغرانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغه کی او دا به د مرکزی آسیای وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کې حاکم ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حیث باندې استفاده کړي او دا به نه ته نه چې طالبان دا مخته یوسي، بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه هیوادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي، موږ پر رسمیت وپیژنې تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او دایښ بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بل ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تسهیل ازادي رادیو د 25 دقیقو بحث اوري. په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي، او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری، او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو، فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ، کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوتکیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه نه درلوده، او د هغه علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي او مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په تاسو اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دوی پراخېدل او د دوی تکتیکونو تغییر کړی دی، په دې چې د دوی د یو مدرن تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د خونې او روزنې او د ټرنګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف ورکه کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حد پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړی وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړې ده. په
تاسو وګوره، د داخپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک ده، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او آلته دوه مطمئن شي چې دوه مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دوه طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دوه سره د مقابله یا د هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې د دوه مورچې ډیر ټینګي او دوه ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوی تکتیک دی چې په افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
بله، ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپله پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاف کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې سوي چې یعنی اصلي د داعش خارجي غړي بل خصوص لمنځه وړي مګر هغه سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورې کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه دا دي چې دی ال کشمیری په نوم باندې چې کوم د داعش د مسول د هند او د کشمیر د لپاره دا هغه وږي او ما معلومات دا و چې دا کار دي د لپاره اوفیسر چې د هند څخه یې مایه ترلاسه کړي. ځنی د دې کې ما مخکې مول چې سید دا عملیات درستی مګر بیا هم د داعش پوری تړلې افغانی افغان جنگیزی چې د حقانی شبکې لور پوری چارواکي پاتې سوي دي هغه وسم فعالیت کوي په ځله شکل کوي او بیا هم خارجي جنگیزی چې مثلا یو وړاندې تر اوسه دا غي پرانی باندې هیڅ نه و فعالیت نه دی څو نو طالبان کچيري واقعا د اوشتلې چې دایشتي واقعا د منځ ولرسي چې دا زه فکر کوم ډېر ستونزمن نه و چې دایشتي مزه کوي نه دی اصلي دایش مګر زه فکر کوم دی سیاسي برخلو سره کې فقط واړی چې د امریکا ته وشي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کیږو او کوم ژمنه چې موږ کړی دا عملي کوو دا دی دایش پر خلاف باندې امریکا فکر کوم تر ډیره حد پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي چې د دې په خاني استازي او ځینې غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د دایش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او دایش کنټرولولای شي مارولای شي مګر د دایش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوې دی ماته لاندې غساوې دی به سره غلې دی بیا د دې څونه ایل چې کوي عملیات کوي ماته یو چارډر جالب وو ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې دایش په افغانستان کې وجود نه لري دایش ختم دی په پاورز په سهار د وزارت خارجه مخته د پام کارونه باندې عمل وکړ نو زه فکر کوم طالب د دایش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده د دروغي ده په وضاحت باندې دا ویلې سم چې د دایش څخه اکلم د جنو د یو برخې د دایش څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
د پښیمه په منځ کې د لږ خسارات ډېر مننه سلامات شه شنواري صاحب له شاغله اعظمي له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور مند دي ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بیرحمانه عملیات کوي یعنی د تنه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کیدل ک کوم بل شکل یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي
تاسو ګورئ څاروان صاحب لمړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بې انصافي پدې چې د جمهوریت موږ نه وایو جمهوریت کې ناخوالې نه وي موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د سرنګوالي په ارتباط پدې برخه کې مقایسه وکړو
سرنګوالي په اړه همدغه به همدې بحث نظر اتمه چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یا د اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش داغو پاک لبانې داغو د عملیاتو پاک لبانې او داغو د کړنو پاک لبانې باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي دا غیب مقابل کې تدابیر اتخاذ کی دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص زې پزیدی څو کسان دي په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولی دي دي بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شو چې باغو باندې عملیات
سلامت اوسې شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.